مروري ولسوالی وټپور ولسوالی په امر بوتا ته کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولې خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړی دی. او د مروري کنډو دا پورته کوم سرک چې دا غي 15 زیره خړونو کې بندو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته، هغه زین مو مرور او رغولي مرول سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بند و، کورونه تهدید سره مخ کړي و، هم کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړلې.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي، چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالی او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شو ځایونو رغول اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسله سلامه. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کېښوده.
د ازادۍ رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه راپه دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو آخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اسره نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نشي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباړی پاره مې د استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
اوکې، د ترجمې سره مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زمونږ د زم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو پاره مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې په خو خختو جوړک سره ویني، هیڅ حیرانی
شعرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمه نور مطالبه ترڅنګ به د هم واوري
ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لېګه، رنزور یم
دا سچې رډي مچلي په پیل کې یو خبر لرو. د جایزې خبر، د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سی چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شو. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگره شو او ده کال غوره شایر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرات نور شایران ده دی جایزه لپاره ده جنید شریف ده جایزه ده غوروی پلاوی روز ستر ده غوره کرل چه گنو کسانو خپل شیرونه ده اگست روستیو پا ایمیل او ده خواجه شیرونه .com پانی تاسته ولیو. ده دی جایزه لمری دوی $500 ارزشت لری. دویم درې جایزه هر یو $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته زر امریکایي ډالر اختصاص شول چې د جنید شریف لوري به د کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې د غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وای ششیر حق دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلې مونږ وي. ششیر باید ظاهران تیار منست کړی، د حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفی په کاغذ کې پیچلی سوغات کوي، بوی پورته نشي، ممکن ورته پام مونږ نشي، خو چې کله کاغذ ترې لری کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ششیر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه کړي. ششیر یو راز خوړی، هر څه نه وای. کشیر در یاسی له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کې شي پرتله کړو، نو شیر لکه پتنګ جمع ټپ مساوی یو توت نفس چې پر غاړه لګی شي. شیر هم د محتوا او هم د شخل لري پر مشخص کوي. هر شیر خپل ځانګړی شخل لري چې په هغه کې به ویل کیږي او ځای شي څو شایسته شي. په ششیر کې نړۍ ته په نوی نظر کتل کیږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو پاړه ډیر داسې راپورونه خبره شول چې د درغلیو له عمله سم نه ورخېدلې. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډیر کسان لا هم تری تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د در نشار دورانو شویو سیمو پاړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د اسدی راډیو ادبی مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په در نشار کې د سیل تر بهیدو څلور ورځې مخکې د همدې شاعر و شاعر مصطفی ترابلسی په خپل فیسبوک کې خبر کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغه وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیله کې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلسی لکه چې ارواشه کې شوی و چې سیل را روان دی او در نشار په سیوري. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپل مصطفی ترابلسی هم همدې سیل ورسره یو وړ او د مرګ خبرونه خبره شو. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر ادامو څخه شاعر دی چې ډیر وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پوی و څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډیر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډیر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نو ستراداموس چې پیشګوی کړي و د هیټلر وړاندوین هم څو پیړۍ مخکې کړي ده. د پیو څلوریزه کې وای د لویدیځ اروپا لري پرتی سیمه کې یو ماشوم په یو بې وسله کورنۍ کې زی شي، دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګوی شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګوی سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلي دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څلار شو نه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د زم لاس ترجمې دي، د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او ته به خبره چې په ترجمه کې زم لاس خپل ترجمه سیمزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډیر بریالي میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو به شي د متن سره پر دې کې نو اوس چې موږ افغانان به تر هغه لږ د نور ژبو سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتې او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردي ژبې سره ډېر شاش نسوی دی، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاس نه دي. که څنګه
نو پاسه په کرپټو چې بار ته یاو په دوه ورځو باندې به برلاس ولري او هغه مش بون کې اول شپه هم دا دی چې په دوه ورځو باندې برلاس ووسی. دا به څه پاس کوچ دا خبره حاصله ده په څو په ورځو باندې برلاس نه یې په ژباړه په پرېړې ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړي کوم شاند انتخابي او څنګه انتخابي کچېرې د مسلکي لحاظه پکې برلاسې هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کچې په ژباړه وکړي نو ژباړه د خبرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاس نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریکي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرون د دت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وي ګوري او هغه ته خبره راشي د هنري تخلیق په خلولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده، داسې د
او نن تاسو د شکل د بهتري لپاره ضروري خو بیا هم د دې خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپل افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوې نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړی وي لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې خاطر یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوالو ګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري هغه به خپل متن د څه چاته وخی چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي دغانې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه مرسته ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې څرش باړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څو وشبړي او څه د وطنوالو په درس خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هم هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي تر څو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منل څخه مننه. لایبې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته را لېږل دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اورز اورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شګو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي. سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرے پزمکا ولوی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو اے خدایا نو اے خدایا 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 نو یا خدایا یو خوک بٹیم گنڈیر نشم ڈاری گم زل ڈیر یوازی توبا ستا پسیر نشم ڈاری
لا اخر لاله هان څخه مننه چې د نور محمد له شعر د کلمه کړ. دا سجیر اړوي د بمجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو، دا به د سپوشمې نظم چې دوی په خپل شخص ثبت کړي او په سجی رادیو مجلې پروګرامي لورولای دي.
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچکه مرغۍ هغه دی ونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 1500 متره له یو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والی منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 1402 نوي کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده. اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید شی ده.
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والی دي او جنګونه یې کړي دي او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به ډیر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډیر عزت او عظمت خاوند و او حدیقه صنایع او بارمشاهي کلیله او دامنه دا هم دته لیکل شوي دي او دته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بارمشاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ته هغه دا پتیلی وسی د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار د پات کې دوه لپاره دغه یو منار جوړ کی. تاریخونه وای چې د دومره تغیو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم می دومره غټ لیکلای دا چې څوک هغه القاب چې د تکاری دلی دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاری دل. یعنی د ځان له غسر پالقابو کې یو شان بولی. نو دغه منارونه سي دوی جوړ کړی دي پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دې د امپراتوري نشه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب دغه د منار سي د روزي طرف ته ده، سلطان مسعود منار دا نږدې 50 متره جګ و خو د وخت حالات او شرایط او پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبيعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو موږ نړولې دي
طبيعي ده. او خو سه یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متر زیات نه ده پاته، او دا بن منار هم 55 متر د بارنشا منار سي د خار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متر او سیاغه ممکن تر 40 متر اضافه نه پاته. خو د دې منار هغه اساس استا، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر بریده پوری لمون ځتلای دی.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوی دی؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه دنځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب دی ډیر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې. دغه د انتخابي ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
تاریخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه سیمه او تاوینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوې ده، او دغه سیمه کې په هغه وخت ډېرې لوی ودانۍ او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلي دي هغه له هندوستانه راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 70,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده کړې دي. دغه سیمې لوړوالی په هغه وخت کې خو دغه د هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري، روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت وګورې، د منار سر ته سړی ختای شي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشنی او لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوې د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل لغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوې ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت. خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوالدین دغه سیمې ته راغی، د زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم وسوځول،
د زیارت او د پول زیارتونه وسوځول. یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخرو ته وځ چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه مناره ګور چې موږ ته ګور ډیر لوري دي، یعنی تاسو لپاره وخت 55 شپته یا څلوي شار څو چې به کنه دومره متر لوري وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارم ورځ خصل سوی د کنه ورته خصل سوی
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر اخیستل شوی یا به نه یا اخیستل شوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تل پاتې کړي،
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلی یا څنګه واب دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل شوی.
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکر یو ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی، ورخه مولار هم دا و. او دا چې ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده، ل بلایسر جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و، او د دې نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا و چې د غلو لار و سرل چې لدی غلوړ له نقطې نه ممکن هم دا به هم زکه د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د اړیکی له سر سرهاتمن تحکیم وي. خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تل هندستان ته ور ور لکروانو سره تللی دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپل لخرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی.
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود، یو ډیر شهامت پی درلود، ډیر لوړ شی بو. اوس هغه شم پاته دي کنه دي پاته
د دغه منارو تاریخي ارزښت خوسته، ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې شوې وي. تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړي توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منار نو دغه دا شان تا وخت په وخت باندې طبيعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولی دی. د طبيعي پیښو، د جګړو، د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی؟ دغه منارې تقریبا دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دوی په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي.
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر را چولی دی، چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس په نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت څارنه وسي او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ دي، هغوی له منځه وړلو کې د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یوشمیر غرونو کې په خېشي جنیا والا کانې راټولوي، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لېشي او یوشمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وای
د غرون خلک راوړې هم کې تا خپل بیته در خرڅو یو 50 روپۍ غرمي کې مونږ تم پاتې کیږي، دا غېوم پکې یو 50 روپۍ نه پخ دغه سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورې شو، د مرور شوله دغه سينورو زین نمرازي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی، هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، د لا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګامي وده د خواند پاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري، کیلو په 100 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړی او زیاتی ینجونو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي بیا راوړي بازار کې خرڅي، په رړو باندې انبار فتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دا تورواله، دا سره د شوندو تورواله، دا ټول شین په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوی دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوی دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لې یا رنزور یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري، چړې وانت یو کلک بوټ دی، ان چړې چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټې د وطن او د علاقې خپل ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې خپل یو نوم دی. دا سې بوټ دی چې هغه په خپل راخیږي، به ته د وبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده، نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنه وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخي بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوي دي، هدي عقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایل چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی به پیدا سه او چا به کوزده کړي و دي چا به واده وو، نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولیدا او یو کښنی ملګری به نیولې و ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوسه یی. کله کله شي برابر شي سره نو بیا ځوانان مبا کې داسې څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دي یعنی سره بر سره برابر ولا شي، نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا امدغه شوی نور ځوانان بیا لاس ورټکې. یو کله کله یو څوک تشرخیږي منطقه مسائل سروانی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. اواز دی راډیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلی ویمو خدای مل.
اصل در ژوند ک په خوانې سندر وایا مات قندارے سندرے مات قندارے قندارے سندرے خوگل ننگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے کابل خوگل ننگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے مات قندارے قندارے سندرے سجان بے افتخار میں سجانے کا بھی سلام آخر خار تر سینے وزی مت قندارے قندارے سندرے آخر خار تر سینے وزی مت قندارے قندارے سندرے سوکھے گلو پبخش وہی لا سون مت قندارے قندارے